قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چړونکو کارپو او د افغانستان د ملي پرمختګوند د رهبری د شورا غړي شاغل حکیم روان زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب روان صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
مننه کوم ډیر محترم آشنا صاحب، تاسو له تلاشونو ډیر مننه کوم او تاسو ته خپل درناوی او سلامونه وړاندې کوم. همدا ډول تاسو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او ژور درناوی وړاندې کوم. مننه کوم چې دې بحث ته مو زړه غوښته یم.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب روان صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په اړه وکړه لیک امضا سو، امریکا په اول سر کې ډیر ورته خوښ وه چې تاوتریخوالی به کم سي، افغاني سولې ته به لاره هواره سي. اما دوی خپل امریکایان، امریکایي چارواکي اوس وایي چې تر اوسه دوی ترمنځ د موافقې نتیجه نه ده ورکړې، او د بلې لوري طالبانو خپلو جنګي عملیاتو هم زور ورکړی دی. چې ښه بېلګه یې تېرې ورځې خونړۍ پېښې وې چې د افغانستان د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتو کې ترسره شوې. ستاسو نظر دغه حالت څه دی چې د موافقې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او جنګ بیا هم دوام لري؟
ګران اشنا صاحب، تر هر څه د مخه د خپلې خواشینۍ مراتب او د همدردۍ مراتب د خپلو ځورېدلو خلکو او په وینو لړلو خلکو سره شریکوم، او د تیرې ورځې د خونړیو پیښو په مناسبت خونخوارو طالبانو ته، پاکستاني ترورستانو ته لعنت استوم چې په دې د روژې په دې مبارکه میاشت کې د افغانستان په خلکو باندې محشر جوړ کړی دی او قیامت ورباندې جوړ کړی دی. دوی نه د خدای ویریږي او نه له انسانانو ویریږي او نه د خدای د بندگان ویریږي. زه دا فکر کوم چې دوی هېڅ شي ته عقیده نه لري. دوی یوازې د آی ایس آی، د خونړۍ آی ایس آی فرمانونو اطاعت کوي او د هغې پروا ساتي، نور د هېڅ شي، د انسانیت او د عدالت او د خپلې ټولنې د ملي دودونو او د ملي عناناتو، زموږ د ملي منافعو، د افغانستان د زوریدلي افغانستان په پروا هېڅ پروا نه ساتي او د هغې هېڅ په قصه کې نه دي. نو له دې امله زه ډېر د خپلې خواشینۍ مراتب د خپلو په وینو لړلي خلکو سره شریکوم او ټپیانو ته د دې پېښې عاجله روغتیا غواړم او شهیدانو ته د خدای له درباره لوړ جنتونه غواړم. راځم ستاسو دې پوښتنې ته چې امریکا او طالبانو خپلو منځو کې د سولې موافقت نامه امضا کړه او امریکایان ډېر خوشحاله وو. امریکایان به خوشحاله وو په دې چې دوی به د آی ایس آی سره به یې دا خبره غوټه کړې وي چې آی ایس آی او طالبان او امریکایان به جوړه سره وکړي د آی ایس آی په زړه باندې او دا به صورت عمومي. بس هغه څه چې د آی ایس آی زړه دی او هغه څه چې د امریکا زړه دی هغه کار به وشي. امریکایان به په افغانستان کې حضور پیدا کړي، د ترورست طالبانو سره به یو ځای، او ترورست طالبان به د بلیک واټر وظیفه اجرا کوي، د امریکا په اجرانو باندې به بدل شي. خو دلته یو ژوندی ملت موجود دی په افغانستان کې چې د هر ډول توطیو او دسیسو سره جوړجاړی نشي کولای او د هغې په مقابل کې ودرېږي، او هر څه چې دوی زړه غواړي هغه څه د افغانستان په میدان کې آسونه نشي ځغلولی. برعکس، زموږ د خلکو اراده څرګندېږي د خپل دولت او د خپل حکومت په وجود کې، او د هغې په مقابل کې مقاومت کوي، او افغانستان خلک واقعي سوله غواړي او واقعي د سولې مذاکرات غواړي، د سولې توافقات غواړي، او دا د سولې توافقات او د واقعي سوله د افغان او ترورستو طالبانو ترمنځ په توافقاتو باندې شروع کیږي، او فقط هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوربند قائم شي او طالبان د خونړیو بریدونو نه لاس واخلي او جنگ قطه کړي او د آی ایس آی فرمانونه یوې خواته کیږدي او د خپلو خلکو پروا وساتي او د افغانستان د خلکو ارادې ته تسلیم شي. تسلیم په دې معنی چې نور د جنگ نه لاس واخلي او بین الافغانی مذاکراتو ته لاړ شي، د افغان دولت سره د سولې مذاکرات وکړي، او بالاخره د هغو مذاکراتو په نتیجه کې یوه عادلانه سوله منځته راشي، داسې سوله چې په هغې کې د افغانستان د ټولو اتباعو حقوق ساتل شوي وي، د افغانستان اساسي قانون چې د افغانستان د ټولو اتباعو د حقوقو بیان دی او د هغوی د حقوقو نمایندګي کوي، د افغانستان اساسي قانون په ځای پاتې شي، بیل ځینو ډېرو کوچنیو دغه نه تعدیلاتو نه چې هغه هم د قانوني لارو نه، هغه لارو نه چې د افغانستان په اساسي قانون کې پیشبیني شوي دي، له هغو لارو نه په هغې کې که تغیرات راځي، افغانستان خلک په داسې صورت کې چې هغه تغیرات د افغانستان د اساسي ګټو د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي، ولې نه داسې تغیرات کرا شي پروا نه لري، لاکن افغانستان اساسي قانون چې د اسلام اصولو پر اساس بنا شوی دی، او هیڅ ډول قانون ته په افغانستان کې اجازه نه ورکوي چې د اسلامي شریعت خلاف وي، دا قانون هیڅ طالب او هیڅ څوک نشي بدلولی، ځکه طالب که دا قانون بدلوي چې د اسلام د اصولو په اساس باندې جوړ شوی دی، معنا دا چې طالب کوم بل دین راوړي، او بل دین د افغانستان د خلکو دپاره قابل قبول نه دی، افغانستان خلک مسلمان دي او خپل اسلامي اساسي قانون ساتي او د هغې تر شا ولاړ دي، او دا چې طالبانو جنګ ته زور ورکړی دی دا د ایس آی پروګرام دی، او موږ د ایس آی ټول پروګرامونه چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ دپاره په کار اچول کېږي د ترورستو طالبانو په وجود کې، موږ یې په کلکه سرغندو، او د افغانستان ټول خلک هغې ته د کرکې او نفرت په سترګه باندې ګوري، او په طالبانو باندې له دې امله چې داسې خونړي بریدونه کوي او مسلمانان وژني، په ښځو باندې ترحم نه کوي او د ښځو په شفاخانه باندې برید کوي، افغانستان ټول خلک په یوه غږ او په یوه آواز په طالبانو او د هغې ته ورته دغه باندې ترورستانو باندې لکه داعش او دا ټول د پاکستان د ترورستانو مختلف ګلې دي، له هغې کله هم طالبان دي او داعشیان دي او جیش محمدي دی او هلته لشکرې طیبه دی، دغه ډول په سلګونو لښکرې او په سلګونو ګلې او رمې د پاکستان خونخوارې ایس آی جوړې کړې دي د افغانستان پر ضد، او په سیمه کې د بې ثباتۍ دپاره افغانستان خلک په ټولو باندې په یوه خوله او په یوه غږ لعنت وایي او نفریس ورستوي ټولو ته.
مننه. تاسو د بین الافغاني خبره یاده کړله، طالبان وایي تر څو چې زموږ بندیان 5000 بندیان را اعلان کړي موږ به دا خبرو ته ولاړ نه سو، او وایي چې دا بندیان موږ سره د امریکا سره پروتوکول کړی دی چې دا باید ایلاسي. اوس دغه مسله د افغان دولت او طالبان ترمنځ همدا اوس هم په یو جنجال لی مسله اوښتې ده، ستاسو د نظره ولې امریکا د اوله سره د دغې مسله کښې پاملرنه نه وه کړې، او دا مسله ولې داسې جنجالي پاتې سوله او تر اوسه پورې هم پر دغه جنجال روان دي؟
دلیل دا دی چې طالبان خپلو افغانانو ته خپل افغانیت ته ارزښت نه ورکوي، او که دوی افغانیت ته ارزښت ورکولی د خپلو افغانانو سره به یې خپلې ټولې ستونزې حل کړي وای، نه د امریکایانو سره. اوس چې دوی د امریکایانو سره خبره کړې ده چې 5000 بندیان دې خلاص شي، د امریکایانو نه دې وغواړي 5000 بندیان، ولې بیا وایي چې موږ ځکه په افغان دولت باندې حملې کوو چې 5000 طالبان یې نه دي خوشي کړي؟ نو 5000 طالبان خو اول افغان دولت زر کسه طالبان خلاص کړي دي او د زرو نه زیات، لاکن ترورستو طالبانو په خپلو ترورستي حملاتو کې هېڅ ډول کمی نه دی راوستی، او کله چې افغان دولت یو انعطاف کوي او یو عقبنشیني کوي او طالبان خوشي کوي، طالبان باید د هغې سره موازي په خشونت کې په تاوتریخوالي کې باید کموالی راولي، لاکن دوی د دې په عوض چې کموالی راولي لا یې زیاتوالی راولي، په امریکایانو باندې حملې نه کوي، ځکه اوس دوی د امریکایانو په اپراتیفي مفرزه باندې بدل شول، دوی په بلیک واټر باندې بدل شول، په امریکایانو حملې نه کوي، په افغانانو باندې حملې کوي، په افغان دولت باندې حملې کوي. که دوی د ایس آی جنسان او ګوډاکیان نه وای، دوی به د افغان دولت سره د افغانانو سره به ناست وای، او د بندیانو خبرې به یې هم ورسره خلاصې کړي وای، نورې خبرې به یې هم ورسره خلاصې کړي وای، افغانان خودی ته د څلور څلور خزو د پاره ډالر نشول ورکولای چې دوی په قطر کې څلور څلور خزي وساتي او هر یو جدا جدا کورونه ونیسي او په هغوی کې عیش و نوش وکړي. افغانان خو دومره ډالر نه درلودل، امریکایانو دومره ډالر درلودل چې دوی ته د ښځو مصارف ورکړي، ځکه دوی د امریکایانو سره خبرې کولې او د افغانانو سره تر اوسه پورې خبرې نه کوي. په دې جریان کې دوی د افغانانو د وژلو دپاره او د آی اس آی د فرمان د سرته رسولو دپاره افغانان وژني، په افغانانو باندې حملې کوي او د امریکایانو سره هم جوړ دي، د پنجابیانو سره هم جوړ دي، د آی اس آی سره هم جوړ دي، د دواړو امرونه په ځای کوي، هم د امریکایانو امر په ځای کوي، هم د آی اس آی امر په ځای کوي، افغانانو باندې، په افغان دولت باندې، په افغان سربازانو باندې چې د افغانستان د ارضي تمامیت ساتنه کوي، د ملي حاکمیت ساتنه کوي، په هغوی باندې بلوسیږي، په هغوی باندې تختتاس کوي، په هغوی باندې حملې کوي، خونړي بریدونه کوي. هغوی خو خیر سربازانو باندې، خو خیر په عادي خلکو باندې، امیندوارو ښځو باندې، دا په کوچنیو ماشومانو باندې چې د یو کال چې د څو میاشتو دي، دوی دوو میاشتو نه دي زیږېدلي، ماشومانو باندې حملې کوي او هغوی باندې بریدونه کوي، هغه په وینو باندې ځي. طالبان افغانان نه دي او افغانیت نه پېژني، طالبان د پنجابیانو زنځیري سپي دي، ځکه دوی هېڅ حق نه لري چې افغان دولت نه د طالبانو د خلاصون غوښتنه وکړي، د خپلو امریکایانو نه، د خپلو بدارانو نه او د آی اس آی نه، د سی آی اے د امریکایانو نه د خپلو بندیانو غوښتنه وکړي چې ورته خلاصولی شي او که نه. د دوی په شان هر څوک ګوډاکیان نه دي، افغان دولت ګوډاکی دولت نه دی، لکه څنګه چې دوی وایي. دوی ګوډاکیان دي، دوی ګوډاکیان دي چې د آی اس آی د فرمان نه غیر هېڅ شی نشي کولای او د امریکا د فرمان نه غیر هېڅ شی نشي کولای، او بالاخره د ګیرو سره د بلیک واټر په مفرزه باندې بدل شول، لکه څنګه چې ایریک پرنس په مسکو کې وویل چې موږ ته نور ضرورت نشته چې په افغانستان کې وجنګېږو، زموږ په ځای باندې به پتلي دې نه طالبان جنګېږي د امریکا د ګټو دپاره. اوس طالبان د امریکا د ګټو او د آی اس آی د ګټو دپاره جنګېږي او زموږ خلک وژني، زموږ خلک شهیدان کوي، زموږ په ښځو باندې، زموږ په ماشومانو باندې خونړي بریدونه کوي. طالبانو ته یوازې شرم پاتې دی، دوی ته نه اسلام پاتې دی، نه افغانیت ورته پاتې دی، یوازې شرم ورته پاتې دی. طالبان باید وشرمیږي او خجالت وباسي او ځانونه باید فصل دین افغانان ونه بوزي.
پاکستان د ایسایو سختاس یادونه وکړه، ده پاکستان څخه دا پلری چې دوی خو نه ناری وي چې موږ په افغانستان کې د سولې د پاره کار کوو، او دا دی وسې د افغانستان سرپرست بهرنی چار وزیر ته موعده ورکړي چې موږ د سولې کانفرنس جوړو. د بلې لوري بیا په عین حال کې دغه ستاسو د بیان په اساس چې دی هغه د ترورستان تربیه کوي او افغانستان ته راستي، د دغه دوه مخي سیاست هدف څه دی؟
شناسه محترم، آی اس آی پاکستان د پاکستان دولت نه غواړي چې په افغانستان کې یو مستقل په خپلو پښو ولاړ دولت منځته راشي، داسې یو دولت چې هغه د افغانستان د ملي منافعو څخه دفاع کوي. ګورئ، پاکستان په افغانستان کې چوپ پټ کړی دی، د افغانستان ځنګلونه وهي او پاکستان ته وړي، د افغانستان معدنونه ټول چور کړل. دوی عبدالجبار قهرمان په دې باندې طالبانو ترور کړ چې هغې ویلي وو چې پاکستان په څلورویشتو ساعتونو کې درې سوه لارۍ یوازې د روخامو ډبرې پاکستان ته غلا کوي او وړي. په دې باندې دوی جبار قهرمان وواژه او ترور یې کړ، او طالبانو یې دغه په غاړه باندې واخیسته، مسؤلیت په غاړه باندې واخیست. نو تاسو فکر وکړئ چې آی اس آی پاکستانیان په افغانستان کې پیاز اخلي په شل روپۍ باندې، پنځه ویشت روپۍ باندې یو من، او په هند کې په دوه نیم سوه په درې سوه افغانیو باندې خرڅوي. او تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې کله چې د افغانستان د زراعتي موادو دپاره دغه جوړې شي، مثلا سړې خونې جوړې شي او دا دلته پاتې شي، موږ دا دلته وساتلی شو، دوی به په دا دغه به د افغانستان یوازې دا پیاز، زما یو مثال راوړ، دوی به یې په دوه سوه پنځوس باندې، لکه څنګه چې په ډیلي کې خرڅوي او بیرته یې په افغانانو باندې خرڅوي، دغه په 250 باندې به دوی دغه د پیاز او سیر اخلي دی افغانانو نه او دا پیسې به د افغانانو په جیب جیب کې پاتې کیږي همدا ډول دوی نور ستراتیژیکي ګټې لري په افغانستان کې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت راشي چې هغه په اوبو باندې کنټرول قایم کړي او د اوبو نه د افغانستان په ګټه باندې استفاده وکړي ځکه که افغانستان دغه شي په ځان بسیا شي او خپل دغه ولري خپل محصولات ولري خپل تولیدات ولري او په خپلو پښو ودرېږي بیا د پاکستان مالونو ته د پاکستان محصولاتو ته افغانستان ضرورت نه پیدا کوي دوی به خپل مالونه او خپل دغه چیرې خرڅوي دا د افغانستان د دوی لپاره داسې دی لکه د خپل کور انګړ بس انګړ ته ور وځي هر څه چې زړه وي هماغه پکې کوي دوی غواړي چې په افغانستان د دوی لپاره ستراتیژیک عمق جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر اهداف لري پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او دلته یو مستقل دولت راشي هر وخت چې په افغانستان کې مستقل دولت د منځته راتګ امکانات پیدا شوي دي یو چا د دې دولت په ضد باندې توطیې شروع کړي دي دسیسې جوړې کړي دي څو هغه دولت د پښو نه وغورځوي اوس هم همدغه جریان ادامه لري په افغانستان کې داسې یو دولت منځته راځي چې هغه په خپلو پښو ولاړ وي یو ملي دولت چې د ملي واکمنۍ نه دفاع وکړي او د افغانستان د ملي مصالحو نه ساتنه وکړي داسې یو دولت پاکستان نه غواړي پاکستان داسې یو دولت غواړي چې هغه یو مزدور دولت وي لکه طالبانو دولت چې هر څه دوی ورته ووایي هغه ورباندې ومني او افغانستان هر وخت محتاج وي د نورو تولیداتو ته د نورو محصولاتو ته او خپله هېڅ شی تولید نه کړي او هېڅ شی ونه لري نو پاکستان د دې لپاره د دغو اهدافو لپاره ترورستان روزي او افغانستان ته یې ډلې ډلې رالېږي څه د لشکرې طیبه په نوم څه د داعش په نوم باندې څه د طالب په نوم باندې دا ټول یوه خبره ده ما وویل چې دا ګلې دي د ترورستانو چې پاکستان تربیه کړي دي آی اس آی تربیه کړي دي دا اوس د پاکستان په دغه کې په مدرسو کې آی اس آی د آی اس آی منصبداران د آی اس آی دغه کارمندان د آی اس آی لوړپوړي چارواکي په مکتبو په هغه کې مدرسو کې عملا افغان دغه ته هلکانو ته درس ورکوي علاوه په دیني زده کړو باندې هغوی ته نظامي زده کړې ورکوي او هلته د دوی نظامیان ولاړ وي د وسلو سره یعنی دا اوس کومه پټه خبره نه ده امریکا هم په دې باندې پوهېږي او جهان هم په دې باندې پوهېږي او دا چې جهان اغماز کوي او په دې حقایقو باندې سترګې پټوي دا بیا بېله خبره ده په ټول جهان کې د تروریزم اصلي فابریکا پاکستان ده ټول جهان ته ترورستان پاکستان صادروي هغه جملې نه افغانستان د پاکستان په همسایګۍ کې د تروریزم اولین قرباني ده او افغانستان د تروریزم په لومړي صف کې جنګېږي دوی به وزیر خارجه ته د یو کنفرانس وعده هم ورکړي وي او خبرې هم کوي وایي هم چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي لکن منافق څه شته وایي دوی منافق دي دوی هغه څه چې په زړه کې دي هغه په خوله نه وایي په خوله وایي چې موږ د سولې طرفدار یو موږ سوله غواړو موږ ټکاو غواړو لکن دوی د ټکاو او د سولې اصلي دښمنان دي دوی خپل دښمنی د طالبانو په وجود کې ثابته کړې ده او هر ورځ ثبوتوي د پرون خونړي بریدونه چې پاکستانیان په افغانستان کې کوي طالبان هم زه افغانان نه بولم زه دوی ته د افغانانو په سترګه ځکه نه ګورم چې دوی د آی اس آی مامورین دي دا د آی اس آی مامورین دا کار کوي دا د آی اس آی لیڅکي دا کار کوي د آی اس آی ګوډاګیان داسې حمله کوي په افغانانو باندې پاکستان په افغانستان کې سوله او امن نه غواړي هر څومره چې کولای شي چې په افغانستان کې د افغانانو ویني دوی کې پاکستان یوه شیبه په دې کې ځنډ نه راولي او یوه شیبه دې ته خیر نه غواړي دوی ته د افغانانو ویني داسې دي لکه زماریانو ته لکه لیوانو ته لکه پرنګانو ته په دښتو کې او په ځنګلونو کې د وښو خوړونکو حیواناتو دغه خوراک دغه سي بیرحمانه د افغانانو ویني تویوي او هیڅ ډول انسانیت هیڅ ډول بینملي ذهنیت بینملي جامعې ذهنیت هم په نظر کې نه نیسي ځکه چې د دوی تر شا امریکا ولاړه ده دوی پوهېږي چې امریکا د دوی نه حمایت کوي او امریکا نه یوازې دلته د دوی نه حمایت کوي بلکې هر چېرته په ټول د دوی دی امریکا دی اسرائیلی تیری نتجاو آدغه کوی حمایت کوی تون جهان کویگی چی اسرائیلیان متجاویز دی او دی فلسطین خوری نیولی دی او غصب کری دی لیکن امریکا دی اسرائیلو حمیده دی هر تجاوز نه او دی هر تروریزم نه دوی دفاع کوی امریکایان دفاع کوی خو ټوله جنوبی دغه کې امریکا کې امریکایان د تروریستانو تر شا ولاړ دي ټوله جنوبی امریکا کې تشنج امریکایان پیدا کوي او امریکایان په ټولو جنګونو کې خونړیو داخلي جنګونو کې په ټولو کې امریکایان لاس لري د پاکستان شاته هم امریکا ولاړه ده ځکه په ډاډ سره د افغانستان په ضد باندې تروریستان تربیه کوي او افغانستان ته یې رالیږي باید افغان ملت بیدار شي باید افغان ملت راوچت شي او د دې تجاوز په مقابل کې د پنجاب د دې لښکرو په مقابل کې او د دې خونخورو په مقابل کې باید یو واحد صف جوړ چې زموږ ملت متحد شي او زموږ ملت په یوه غږ راټول شي او راوچت شي زموږ د ملت هیڅوک مخه نه ویني د امریکا بیا یې د امریکا پورې لاس دا ملتونه دي چې ترور په ګونډو کوي دا ملتونه دي چې متجاوزین په ګونډو کوي خو متجاوزین او دیکتاتوران او ترورستان ملتونه په ګونډو کولی نه شي زموږ ملت که څه هم اوس په سینه پروت دی د ډېرو جنګونو د لاسه څلوېښت کاله جنګ دي زغملی دی لیکن زموږ ملت تر اوسه پورې ژوندی دی تر اوسه پورې سا په کې چالان ده تر اوسه پورې په رګو کې وینه بهېږي که زموږ ملت بیدار شي او زما په روشنفکرانو باندې غږ دی په افغان وطن پالونکو باندې مې غږ دی چې د خپلو منځو په خپلو منځو کې له اختلافاتو تیر شي د خپل افغان دولت شاته ودرېږي تر څو د پاکستان نیابتي جګړه د افغانستان پر ضد باندې د افغانستان په ګټه وګټي
مننه همدارنګه ایران او روسیا هم په افغانستان کې ګټې لري او دیم ډول ډول تحریکات او حمایه کوي د یو تعداد کسانو نه په داسې حال کې چې ایران ساتونکو یو غټ جنایت چې په دا وختو کې وکړي یو تعداد افغان مهاجرین یې مړه کړل او بیا دریاب ته غورځولې وه تاسو د ایران او د روسیې دریځ د افغانستان په مسله کې په دا اوس حالت کې څنګه څېړئ
روسان او ایرانیان د افغانستان په داخلي مسایلو کې بشرمانه هم دغه کوي مداخلت کوي دا د ټولو بین المللي قوانینو د ټولو منل شوو معیارونو د ټولو بین المللي میثاقونو خلاف د افغانستان په داخلي چارو کې دواړه هیوادونه مداخلت لري او مداخلت کوي دا دواړه هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې یو مستقل دولت منځته راشي چې د افغانستان د ملي منافعو او لوړو ملي مصالحو څخه دفاع وکړي دا دواړه متجاوز هیوادونه دي تاسو وګورئ د دغه مداخله په د ایران مداخله په عراق کې د ایران مداخله په افغانستان کې د ایران مداخله په سوریه کې د ایران مداخله په لبنان کې د ایران مداخله په یمن کې روسان په همدې ډول دوی په نورو هیوادونو کې مداخله کوي او ځان ته دا حق ورکوي چې د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله وکړي دی ایران د سپای قدس مشر قاسم سلیمانی تا یو تعداد مزدورو د ایران مزدورو افغانی جنټانو او خپل ایرانیانو د افغانستان د مالک لقب ورکړی هغه به د افغانستان مالک باله یعنی د دوی مداخله په افغانستان کې د ایران مداخله تر دې سرحده پورې په افغانستان کې سرګند او بربند ده دوی د خپل استخباراتو مشر د افغانستان مالک بولي او لقب ورکوي د افغانستان د مالک خدا ارمان به هم روسان او هم پاکستانیان او هم ایرانیان ګورته نیسي چې افغان ملت د خپلواکۍ له ارادې نه واړوي زموږ اراده د خپلواکۍ لپاره ده او د یو مستقل هیواد لپاره ده او دا اراده نه انګریزي استعمار ماته کړي ده او دا اراده نه مغولو ماته کړی ده او نه روسانو ماته کړی ده او نه به امریکایان مات کی نه به پنجابیان ماته کی دا اراده دا اراده د پولادو نه کلکه ده او د هندوکش د غره په شان ده چې هیڅ طوفان ملا نشي کولی د افغانستان د خلکو اراده د خپلواکۍ لپاره بې ساري ده هیڅ ملت د خپلواکۍ لپاره په خپل تاریخ کې دغه سی اراده په تاریخ کې نه ده څرګند کړی لکه افغانانو چې د خپل ازادۍ لپاره قرباني ورکړي ده دا د څلوېښت کاله د افغانستان د ازادۍ لپاره وینې تویږي او زموږ ملت د ازادۍ او د خپلواکۍ له ارادې نه تیریږي. که څه هم څلوېښت کاله یې وینې تویېږي، بیا هم د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دپاره استوار ولاړ دی. ایرانیان د ایران کې په حقیقت کې یو فاشیستي نظام حاکم دی، او هغه فاشیستي نظام نه یوازې افغانان دستجمعي وژني، نه یوازې افغانان د خپلو حقوقو نه محروموي، نه یوازې افغانان شکنجه کوي. تاسو ولیدل، تاسو خبر یاست، ټول جهان خبر دی چې ایرانیان هغه افغانان چې د افغانستان نه د جنګونو نه د ناامنۍ نه چې کومه چې پاکستانیانو موږ ته جوړه کړې ده، او هغه جګړه چې پاکستان یې د طالبانو په وجود کې د افغانانو پر ضد باندې مخ ته وړي، د هغې جګړو نه د هغو ناامنیو نه پناه ویسي ایران ته، او ایراني فاشیستي رژیم یې اخوندي رژیم یې نورو جګړو ته استوي، په نورو جګړو کې افغانان وژني، په عراق کې وژل کېږي، په سوریه کې وژل کېږي، په نورو ځایونو کې وژني. زه دا خبره کوم چې په جهان کې داسې یو نظام، داسې یو رژیم، داسې یو حکومت وجود نه لري چې هغه دغه مهاجرین او پناه غوښتونکي جنګونو ته ولیږي، او یا د خپلو چټلو فاشیستي موخو دپاره په نظامي اهدافو کې د پناهندګانو نه یا د مثلا پناه غوښتونکو نه استفاده وکړي. ولې د ایران فاشیستي رژیم هغې دپاره هېڅ شی وجود نه لري، او هغه د هېڅ ډول اصولو، بین المللي اصولو پیروي نه کوي، د هغې پروا نه ساتي. داسې یو خودسره، داسې یو فاشیستي او خونخوار رژیم دی چې افغانان اصلا باید ایران ته پس له دې نه ولاړ نه شي، او هغوی چې هلته دي افغان دولت وظیفه لري چې هر څومره زر وي باید خپل مهاجرین د ایران نه راوغواړي، ځکه په ایران کې د افغان مهاجرینو سره د انسانانو په څېر دغه نه کېږي، رویه نه کېږي. هغوی په خپلو پارکونو باندې لیکي چې دلته د سویو او د افغانانو راتګ منع دی. دا عین روش فاشستانو درلود چې د یهودانو په مقابل کې به ویل چې یهودان دلته نه شي راتلی، او دغه ځای کې یهودانو حضور منع دی، او داسې نور. نو زه ایران دولت ته، د ایران خونخوار و حکومت ته بې جهته فاشیستي رژیم نه وایم. هلته یو فاشیستي رژیم حاکم دی، او هغه هم غواړي چې په افغانستان کې د ایران د اخوندي رژیم په شان باندې، د فاشیستي رژیم په شان باندې یو رژیم په افغانستان کې حاکم وي، د دې دپاره چې د دوی سره ملګرتیا وکړي په ګاونډ کې. او که یو انساني رژیم چې د انسان حقوقو ته درناوی کوي، او یو دیموکرات رژیم چې هغه د خپلو خلکو غمخواري او مواظبت کوي، داسې یو رژیم که په افغانستان کې منځته راشي، دا د ایران خلک د خپل فاشیستي رژیم په ضد باندې تحریک کوي په حقیقت کې، او دوی نه غواړي چې داسې یو څه په افغانستان کې واقع شي چې د دوی په تبه باندې نه وي، او د ایران د لاسوهنو او د ایران د مداخلو مخنیوی وکړي. نو دا دلیل دی چې هم روسان او هم ایرانیان د ایران اخوندي فاشیستي رژیم په افغانستان کې مداخلت کوي.
مننه. په کور دننه د افغانستان کې هم دولت کې جنجالونه روان دي. امریکا او نړیوال ټوله پر دې فشار اچوي چې عبدالله دلته باید په حکومت کې برخه ورکړي، په داسې حال کې چې انتخابات وسول او د انتخاباتو کمیسیون ولسمشر اعلان کوي. ما په څنګ کې عبدالله چې ځان ولسمشر کوي، اوس هغه د نړیوال په خاص ډول امریکا پر دې فشار اچوي چې باید دته برخه ورکړي، او ډول ډول اوازې موجودې دي چې موافقې کېږي او دوستم ته مارشالي ورکول کېږي، همدارنګه نور جنګ سالاران بیا پر قدرت کېږي. اوس سوال دا دی چې ولې د بهرنیانو امریکا پر دې زیات فشار اچوي چې بیا همداسې دوه سری حکومت جوړ سي لکه هغه پخوا چې و؟ آیا دا به پایلې ولري؟
محترم اشنا صاحب، داسې لکه د افغانستان همسایه او ګاونډ هېوادونه چې نه غواړي په افغانستان کې یو لاس او متحد قوي نیرومن ملي حکومت منځته راشي امریکا هم نه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت منځته راشي چې هغه افغان ملت متحد کی او بل اخره افغانستان په خپل کو ودرېږي افغانستان په خپل کو ودرېږي او افغانستان خپل هر د هر لحاظ مستقل شي نو بیا موږ امریکایي عسكر په افغانستان کې څه کوو د څه شي لپاره باید امریکایان په افغانستان کې حضور ولري امریکایان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې حضور لري او د دوی دا ګټې په هغه صورت کې چې په افغانستان کې یو ملي حکومت منځته راشي دا ګټې په حقیقت کې په خطر کې لویږي ځکه یو ملي حکومت پردي عسكر نه مني پردي عسكر د افغانستان د خپل هیواد نه وباسي او افغان ملي حکومت یو مستقل حکومت متحد حکومت او خپل خو ولاړ حکومت به هم امریکایانو ته وایي چې خپل امریکا ته مو ځي دغه ستاسو ځای نه دی دا د افغانانو کور دی دوی امریکایان دلته اوږدمهاله ګټې لري ستراتیژیکې ګټې لري په دې سیمه او دا ګټې په دوی په هغه صورت کې په افغانستان کې ساتلی شي چې دوی په افغانستان کې عملا حضور ولري د دې لپاره چې دوی حضور لري افغان حکومت باید مستقل متحد او یو پارچه نه وي هغه باید د خپلو ګوډاتیانو په واسطه باندې اسپوهېږی چې کله امریکایان راتلل عبدالله او دغه ته فهیم ته یې د ډالرو بکسونه راوړل او په پنجشیر کې یې ورته پوچ کړل ور یې کړل چې دا دي دا ډالر واخلی دا میلیونونه او تاسو به زمونږ د اهدافو دپاره کار کوئ او هغوی دا ذمهواري واخېسته چې موږ تاسو ته لبیک وایو او هر څه چې امر وي موږ یې تاسو دپاره اجرا کوو نو عبدالله د هغې ډله ټپله دا د امریکانو کران دي او دوی غواړي چې په افغان حکومت کې خپلو نوکرانو ته ځای ورکړي او هر وخت چې افغان دولت د دوی د امریکا د ارادې خلاف حرکت کوي خپل سویچونه به تاووي عبدالله ته به امر کوي او خپلو ګوډاکیانو ته به امر کوي چې د ملي حکومت مخالف واقع شي او په داخل کې جنجال جوړ کړي او په داخل کې پرابلم جوړ کړي او افغان دولت د دې په عوض چې خپل ملي دندې خپل ملي مکلفیتونه او د خپل هیواد دپاره خدمات وړاندې کړي په خپلو منځو کې به ګیر وي لکه تر اوسه پورې چې ګیر ساتلی دی افغان دولت تاسو وویل چې افغان ولسمشر ته د انتخاباتو کمیسیون دغه ورکړه وثیقه ورکړه چې دا د افغانستان قانوني ولسمشر دی او واقعا هم قانوني ولسمشر دی دا چې یو تعداد کسان دا خبرې کوي یا ځینې رسنۍ دا خبرې کوي چې عبدالله او دغه اشرف غني ته په یوه سترګه باندې ګوري دا غیر عادلانه عمل دی او دا غیر مسؤولانه عمل دی او دا د افغانستان د ملي منافعو سره په تضاد کې عمل دی یعنی هغه څوک چې عبدالله د افغانستان رئیس جمهور بولي باید پوه شي چې دوی د افغانستان د ملي ګټو ضد عمل کوي او هغه څوک چې اشرف غني د افغانستان ولسمشر نه بولي هغه باید پوه شي چې دوی د افغانستان د ملي ګټو ضد واقع دي او د افغانستان د ملي ګټو ضد عمل کوي په دې باندې باید پوه شي ځکه دوی هم په حقیقت کې لکه امریکایان لکه د امریکایانو ګوډاکیان لکه طالبان لکه پنجاب لکه تهران او لکه پښتو دوی هم غواړي چې په افغانستان کې د یو خپلواک او مستقل دولت د منځته راتګ مخنیوی وکړي دوی غواړي چې په افغانستان کې یو محتاج او یو ناپیلی او یو کمزوری حکومت په افغانستان کې موجود وي د دې لپاره دوی غواړي چې عبدالله په حکومت کې شامل خبره دا ده چې د افغان ولسمشر څخه دفاع د افغانستان د ولس کار دی د ملت کار دی د افغان ملت کار دی د وطن پالونکو کار دی چې د خپل ولسمشر څخه دفاع وکړي او د هغې تر شا ودرېږي افغانستان په ډېرو بدو شرایطو کې دی زه نه وایم ولسمشر به کېدای شي چې د ولسمشر د محیط نه ځینې نیمګړتیاوې به راوځي د هغې محیط به د دې باعث کېږي چې هغه نیمګړتیاوې او هغه اشتباهات د ولسمشر په حساب باندې خلک حساب کړي چې دا ولسمشر داسې کوي او هسې کوي لاکن زه په داسې حال کې چې په دې باندې باور لرم چې د نیمګړتیاو شته او اشتباهات شته او ډېرې جدي ستونزې شته. د دې ستونزو باوجود افغان ملت، افغان ولس او افغان وطن پرستان وطن پالونکي باید د خپل حکومت تر شا ځکه ودرېږي چې زموږ حکومت په یوه نه اعلام شوې جګړه کې ګیر دی او دا نه اعلام شوې جګړه باید افغان ملت وګټي. ګورئ، زه تاسو ته یو مثال وایم. په دویم جهاني جنگ کې کله چې فاشستان او جرمني په روسیه باندې حمله وکړه، په روسیه کې هغه تعداد کسان چې د تزاري حکومت دغه وو طرفداران وو او لوی لوی جنرالان وو د روسیې نه تښتلي وو او د شوروي حکومت په ضد باندې مبارزه کوله او حتی مصالحانه جنګېدل د روسیې د حکومت په ضد باندې. لکن کله چې دوی پوه شول چې اوس د روسیې سرنوشت مسله مطرح ده او روسیا د تباهۍ په ژی باندې ولاړ دی او د تباهۍ کندې ته لویږي، هغه ټول جنرالانو او عسکري صاحب منصبانو چې شوروي حکومت په ضد باندې جنګېدل هغه جګړه یې پرېښوده او بېرته راغلل شوروي ته او دا یې خپله وظیفه وبلله چې د خپلې مور وطن نه او د خپل پلارني وطن نه د شوروي قواوو تر څنګ که څه هم ورسره مخالف وو د هغې تر څنګ د جرمني په مقابل کې وجنګېږي او د روسیې په ګټه باندې جنګ وګټي. افغان وطن پرستانو ته لازمه ده چې د روسیې د وطن پرستانو نه دغه تجربه زده کړي او خپل اختلافات، خپل مشکلات او خپلې ستونزې، خپلې دښمنۍ یوې خواته کېږدي او د پنجاب د نیابتي جګړې په ضد باندې د خپل حکومت تر شا ودرېږي، څو د پنجاب نیابتي جګړه د افغانستان په ګټه تمامه شي او افغانستان دا جګړه وګټي او په افغانستان کې یو ملي حکومت او ملي نظام په ټوله معنا برقرار شي او قایم شي، سوله منځته راشي او امن منځته راشي او افغان خلک په خپلو نورمال عادي سلحامیزو کارونو باندې اخته شي، د خپل هېواد د آبادۍ کار ته وزګار شي. لیکن دا جګړه افغانان نه پرېږدي، یوه کار ته یې هم نه پرېږدي. بناً دا د افغان ملت، د افغان ولس او د افغان وطن پرستانو ملي وجیبه او ملي فریضه ده چې د دې جګړې د پنجاب د نیابتي جګړې د ګټلو دپاره او پنجاب ته د ماتې ورکولو دپاره سره متحد شي او خپل مشکلات او اختلافات شاته پرېږدي او یو بل ته د اتحاد او یووالي لاسونه ورکړي او د خپل حکومت ملا وتړي، څو د خپل مصالحو قواو تر شا ودرېږي، د خپل نظام تر شا ودرېږي او دا نظام د تېریو نه وساتي، د پنجابي ګوډاکیانو له تېریو یې وساتي او دا بقا پیدا کړي. په دې نظام کې د افغانستان د خلکو آینده ده او افغان ملت باید د خپلې آینده او د خپلې راتلونکي نه باید په کرکه سره دفاع وکړي. او راځم د جنرال دوستم مرشالۍ ته. جنرال دوستم د کوم ځای او د څه شي فاتح دی چې هغه باید مرشال شي؟ هغه د دشت لیلي فاتح دی چې لاسترلي طالبان یې هلته قتل عام کړ، او هغه د داخلي جنګو فاتح دی چې په داخل کې جنګونه کول. د دې چا سره چې چیرې جنګ کړی دی، چا ته یې ماتې ورکړې ده؟ د کابل مات کړی دی، دی د کابل د جنګو فاتح دی چې کابل یې وران کړی دی. د دې لپاره باید دی مرشال شي او په دی باید بین المللي محاکمې ته باید کش شي، دی باید د جنګي جرمونو محاکمې ته کش شي او د نظامي تریبون شاته باید ودرېږي او هلته باید دی محاکمه شي، نه تنها باید دغه نه شي مارشال نشي، نه تنها دته باید اعزازي لقبونه او منصبونه باید ورنه کړل شي، بلکې دی باید افغانستان ملت ته د ملي خیانت په تور د داخلي جنګونو د یو مبتکر په حیث چې داخلي جنګونه یې لمسولي دي، تحریک کړي دي، یو خاین، یو ملي خاین په حیث باید محاکمه شي.
مننه. په دغه ویش د چوکۍ کې بیا هم ګټه هغه پخواني جنګسالاران او دغه زورمندان کوي چې دواړو خواوو ته به بیا قدرت نیسي. تاسو مخکې روشن فکرانو ته سیاسي ګوندونو ته اشاره وکړه، په دغسې یو حالاتو کې د سیاسي ګوندونو سازمانونو مترکي روشن فکرانو او ملي شخصیتونو مسؤلیت وظیفه څه ده چې د دغه جنګ سالارانو مخه ونیسي او په واقعیت سره دوی هم د قوت پایس په دا جامع کې راڅرګند سي او د خاموش ملت د افغان ملت ژغ پورته کړي؟
محترم اشنا صاحب، زه ډېر تاسف کوم د خپلو روڼ اندو په حال باندې او د خپل زوریدلي ملت په حال باندې زه تاسف کوم چې د دوی د خولو له برکته او د دوی د زحمت له برکته د دوی په حساب باندې دغه روڼ اندي په مکتبونو کې وروزل شول او هغه غریب بیچاره حکومت دوی ته کتابونه ورکول او دوی ته معلمان نیولي وو، دوی ته مکتبونه جوړول. د هغه ملت په وینو باندې، د هغه ملت د خولو له برکته دوی لوستل او لیکل زده کړل او دوی لوړو لوړو تحصیلات وکړل او علمي درجې واخیستې. څوک استادان دي او څوک معلمین دي، څوک انجینران دي، څوک ډاکتران دي، په مختلفو برخو کې دوی متخصصین دي او پوهان دي. لیکن متاسفانه چې زموږ روشنفکران ټول یوازې د خپل ځان په باره کې فکر کوي او د خپلو شخصي ګټو په باره کې فکر کوي، یا چې ډېر ډېر دغه شي واقعبین شي نو بیا د خپلې ډلې او د خپل ګوند په باره کې فکر کوي. په داسې حال کې محترم اشنا صاحب، چې دغه روشن فکران د خپل مور او پلار دومره مرهون نه دي لکه د افغان ولس چې مرهون دي، لکه د افغانستان، لکه د زوریدلي او په وینو لړلي افغانستان چې دغه دي قرضداري دي او مرهون دي او احسانمند دي. زه تاسف کوم د دغه روشن فکرانو په حال باندې چې دوی نه سره یو کېږي. دوی ملي احساس درلودای، دوی وطني احساس درلودای، کدوی د خپلو خلکو باندې زړه سوځیدای، کدوی زموږ په کونډو رندو او یتیمانو باندې زړه سوځیدای، کدوی په دغه خونړیو پیښو باندې زړه سوځیدای، کدوی بیدار وجدان درلودای. نو څه شی دي چې دوی په داسې بدو شرایطو کې چې زموږ ملت د دوزخ په اور کې سوځي او ترورستانو او زموږ حریصو او 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 ناکاره ګاونډیانو افغانستان ته جوړ کړی دی، په دغه دوزخ کې زموږ خلک شپې ورځې تیروي، څه شی دي چې د دوی د یووالي معنی ګرځي؟ فقط شخصي او ګروپي ګټې. زه د دوی په حال باندې تاسف کوم او دا روشنفکران متاسفانه په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې یو شوي نه دي او متحد شوي نه دي. دې زمینه مساعده کړې ده چې طالبان چې څنګه ازلوي او ایسای نور ګوډاکیان چې څنګه ازلوي، د ایران نور ګوډاکیان، د روسیې ګوډاکیان چې څنګه ازلوي په افغانستان کې آسونه وځغلوي، دوی دې ته زمینه مساعده کړې. د دوی نفاق او د دوی مخالفتونو، د دوی دښمنیو دغې بدې ورځې ته او دغې دوزخ د عمر اوږدېدو ته زمینه مساعده کړې ده. زه په ټولو باندې بیا غږ کوم چې خپلو وجدانونو، خپلو ګریوانونو ته سرونه ټیټ کړي او د ځان سره فکر وکړي چې دا ملت او دا خاوره په دوی باندې حق لري او د هغې حق باید ادا کړي. د دې حق د ادا کولو دپاره لومړی باید خپلې دښمنۍ، نفرتونه، عقدې او کینې باید پرېږدي، باید په عقل راشي، باید د وطن غږ ته، زموږ د زوریدلي ملت غږ ته باید غوږ ونیسي، هغه په د زړه په غوږونو باندې واوري. زموږ هېواد په دوی باندې غږ کوي چې یو شی متحد شی، صف جوړ کړي او د دې وطن د لمنو نه دفاع وکړي، د وطن د پړونو نه دفاع وکړي، د مور د پړونو نه دفاع وکړي، د خپلې مور نه دفاع وکړي چې تر تجاوز لاندې ده. زموږ ولس په دوی باندې غږ کوي چې د خپلو شهیدانو د قبرونو نه، د هغو د سرو جنډو نه، د هغوی د یتیمانو نه، د هغوی د کونډو نه د دفاع په خاطر سره متحد شي او خپل غرضونه پرېږدئ، خپلې ناپاکې هیلې پرېږدئ، خیر دی که بډای نشوي، خیر دی که سرمایه دار نشوي، خیر دی که منصبداران نشوي، خیر دی که په لوړو چوکیو کې کښېننئ. د وطن په خاطر، د وطن د مور په خاطر، د خپل زورېدلي ولس په خاطر، د کونډو رندو او یتیمانو په خاطر سره متحد شئ او واحد غږ پورته کړئ او د خپل دولت تر شا ودرېږئ او خپل مرکزي دولت قویه کړئ. ټول دښمنان غواړي چې په افغانستان کې یو مستقل مرکزی دولت نه وي، بلکې یو ضعیف او کمزورې دولت. تاسو په خپلو مټو، د خپلو هیوادوالو په مټو دغې دولت ته قوت ور وبښئ چې په مستقله ملي اراده د نیابتي جنګ په ضد باندې وجنګېږي او تاسو د هغې ملاتړ وکړئ. دا زما غږ دی په ټولو افغان وطن پالونکو او په ټولو روشنفکرانو او روڼاندو باندې چې د خپل هیواد او خپلو خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه وپېژني او د هغې په خاطر سره یو شي او متحد شي او خپل اختلافات او دښمنۍ نورې هېرې کړي. تعینونکي نیټې دي، تعینونکي شېبې دي. زموږ هېواد د پاڼ په ژی ولاړ دی او د تباهۍ کندې ته خطا کېږي. څه شي دپاره منتظر دي؟ د څه شي انتظار باسي؟ هېڅ څوک زموږ د وطن غم نه خوري، هېڅ پردی زموږ په درد نه خوري، تر څو چې خپله لستوري ونه غړو او خپلې بډې ونه وهو د خپل وطن د ازادۍ، د خپل وطن د استقلال، د خپل وطن د سولې، د خپل وطن د امن، د خپل وطن د شرازۍ دپاره کار او مبارزه ونه کړو. او دا تر هر څه مخکې زموږ نه یووالی او اتحاد غواړي.
مننه. تاسو یووالي ته اشاره وکړله چې اوس دا دی په کابل کښې د همفکرانو ملګرو مرکز چې یو شمېر ګوندونو دغو جملې څخه ستاسو ګوند د ملي پرمختګ ګوند هم پکې شامل دی، د یووالي دپاره کار کوي چې اول یو سراسري ګوند جوړ کړي او بیا د نورو مترکي ګوندونو سره جبه جوړه کړي. ستاسو د نظره د دې دغه کار تاسو څنګه څېړي؟ همدارنګه تاسو ویل چې دا روشنفکران او ګوندونه باید د دولت تر شا ودرېږي. دا اکثرو نیوکې پر دې دي چې دا دولت هم به بیا داسې دولت جوړ شي لکه هغه پخوا چې و، جنرال دوستم به پشکې مارشال وي، همدارنګه نور جنګ سالار. د دغسې یو دولت ملاتړ تاسو څنګه څېړي؟ ګورئ
اشنا صاحب، اول دا چې داسې یو مرکز جوړ شوی دی چې هغه ګوندونه متحد کوي او د هغوی تر منځ یووالی او اتحاد تامینوي، دا خو دې خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده او دا یو زیری دی په حقیقت کې د افغانستان د ښې راتلونکي زیری دی. او زه په هغو ملګرو او یارانو باندې سلامونه وایم، په هغو ملګرو باندې درود وایم او هغو ملګرو ته په دې امر کې او په دې لاره کې بریالیتوب او سرلوړي غواړم. او د هغو ملګرو، د هغو دوستانو تلاشونه او هڅې په دې د دې ملي هدف دپاره ستایم. او راځو دې ته چې تاسو وویل چې د کاپو مې په دولت کې دوستم وي یا عبدالله وي. ګورئ خبره دا ده چې محترم اشنا صاحب، موږ د خپلې جامعې واقعیت باید وپېژنو، هغه باید له نظره ونه غورځو. دا هر څه تحمیلي دي او په موږ باندې تحمیلېږي، زموږ دولت مجبور دی او مجبوروي یې. له دې امله افغانستان اوس په جګړه کې دی او د افغانستان پر ضد باندې نیابتي جګړه روانه ده. د دې جګړې نه د خلاصون دپاره، د امن د راتګ دپاره او د سولې د تعمین دپاره لازمه ده چې موږ په خپلو منځو کې متحد شو، خلکو ته بیداری ویسو، خلکو ته رڼا ویسو. خلق باید بیدار کو چې د خپل دولت ولو ضعیف، ولو کمزور، ولو د ډېرو اشتباهاتو سره، لیکن افغان دولت دی. او په دې کې زه پوهېږم چې چورګر شته، همدغه چورګرو چې دا اوس مرشالي غواړي، چې دا اوس وزارتونه غواړي، دغو کابل وران کړه، دې کابل تباه کړه. دی دادی سلګونو زرو خلقو قاتلین دی او دا غدی دا پټک سلاران دی دا هغه پټک سلاران دی چې افغانستان خلک پیژني د دې پیژندلو دا ضرورت نه دی چې د هغې په باب زه خبرې وکړم او دلته دوی خلکو ته ور وپېژندم او ور وپېژنم او د دوی تعریف وکړم نه افغانستان خلکو د دوی ناوړه حضور او د دوی بدمرغه حضور په هر شي په ټولو حواسو حس کړی دی او پېژني دوی لیکن خبره دا ده چې د دښمنانو لاس ته او دښمنان دا په افغان دولت باندې تحمیلوي هغه څه لکه جنګ چې را باندې تحمیل کړی دی هغه څه لکه ډېرې نورې خبرې چې را باندې تحمیلوي دا هم یو تحمیل دی لیکن څه باید وکړو باید متحد شو متحد شو او د خپل حکومت تر شا ودرېږو د دې ټولو نیمګړتیاو باوجود د دې ټولو ستونزو باوجود مونږ په یو په عدم دولت کې په عدم موجودیت د یو دولت کې هیڅ شی لاسته نه شو راوړی هغه به یوه آینه انارشي وي هغه به یوه ګډوډي وي لکه هغه ګډوډي چې دغه مجاهدینو جوړه کړې وه په کابل کې او په افغانستان کې جوړه کړې وه ملوکو ته وایي شي به وي هر چېرته به یو 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 جابر او یو خونخوار به یو ولایت کې په یوه ولسوالۍ کې حاکم وي که تر نن ورځې پورې چې د دغو تنظیمونو ځینې قمندانان حاکم دي او د خلکو باج اخلي او خلک آرام ژوند ته نه پرېږدي بیا به دغسې یو حالت راشي حکومت به نه وي او ګډوډي به وي او بې نظمي به وي او هېڅ شی به نه وي نو مونږ د حکومت چې هر شی دی د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي او د افغانستان خلک خاصتا هوښیار عناصر وطن پرستان او د وطن بچیان هغوی چې پوهېږي هغوی چې خپلې ملي ګټې درک کولی شي هغوی چې دا حساسیتونه درک کولی شي هغوی چې دا مشکلات درک کولی شي هغوی باید د خپل حکومت نه حمایت وکړي ځکه زموږ حکومت دیوې جګړې سره مخامخ دی ما تاسو ته یو مثال وویلو ګورئ دغسې مثالونه بیل دي او زه نور مثالونو ته نه ځم هماغه یو مثال چې ما تاسو ته د دویمې جهانی جګړې په باره کې د روسانو په باره کې ما تاسو ته یو مثال وویلو افغان وطن پالونکي باید دغسې دغه مثالونه په نوره نړۍ کې هم شته هغه مثالونه باید تعقیب کړي او د هغې نه باید درس واخلي عبرت باید ترې واخلي او په دې باندې چې مثلا دولت ضعیف شي او دولت کمزوری شي یو خو یې دغه جنسلاران ځانونه چې تحمیلوي یو خو دا خپل زوخ ور باندې تحمیلوي په دولت باندې او یو دا چې مثلا موږ حمایت ونه کړو دا نور هم کمزوری کېږي دولت په حقیقت کې او هر څه له منځه ځي آیا موږ غواړو چې نظام له منځه لاړ شي آیا موږ غواړو چې حکومت له منځه لاړ شي آیا موږ غواړو چې بیا دغه جهادي ګډوډي او جهادي انارشي او جهادي چور او تالان او جهادي چور او چپاول او جهادي ملوک توایسی بیرته راشي آیا موږ دا غواړو که دا نه غواړو نیمګړتیاوې جدن انتقاد کړو او هغې ته د خپل حکومت توجه واړوو او په رفع کولو کې باید د دولت سره مرسته وکړو او د خپل حکومت تر شا د خپلو مسلحو قواوو تر شا د خپلو قهرمانانو تر شا چې د افغانستان نه دفاع کوي د افغانستان د خلکو نه دفاع کوي او د افغانستان د خلکو د ژوند نه دفاع کوي د هغو تر شا باید ودرېږو او د هغو سره په یو صف کې باید قرار ولرو
ډېره مننه سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند رهبري د شورا غړي ښاغلي کیم روان ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
بس آشنا صاحب زه هم ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم
ډېره مننه د خدای په امان